کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې دي. په پروګرام کې اوري چینن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې پکې طالب استازی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشران خبري کوي. د هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. یوویشت تنه د کابل پر کانټیننټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم سول. په کندوز کې د 15 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. او د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. بشپړه خبرونه. د اتو طالبانو په ګډون یوویشت تنه د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپېژندل سول او هر یو له 20 تر 30 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه وژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید سوې وه. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلټپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیري وژلې دي. الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا صفی او پنشيري ولسوالیو په پوستو حمله وکړه. 15 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند الله رحماني دا پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې حال کې زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغو پوستو حمله کړې او 30 افغان سرتیري وژلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې شیما علم سروش ویلي وو چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې شایي د دې لومړني لیست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چونګاش پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 16 مخالفو رایو په وړاندې په 70 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او دا تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ټرمپ په دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې مهمه وینا بلل کېږي د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندیزونو د بندېدو 15 ورځې موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقونو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداری ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقونو ته زیان اړولی دی. په واشنگټن کې ډیره دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2018 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ راپور د نړۍ په 8 هیوادونو کې د مدني ازادیو یو تیار تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونټینیګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا پر 3 هیوادونو په تیرو پرلپسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ملالی بشیر وچ خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې لوستل شي. نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه 2 ورځنۍ غونډه د دامو د سر موضوع ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي دا به د سولې لپاره یو ښه ګام وي، خو مطلوبه نتیجه نه ورکوي.
نشست مسکو یک گام میشه که به خاطر دادخواست بین افغانی باشه، اما این نشست امید از این نمیره که ما نتایج مطلوب دست پیدا بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2000 ښوونځي د رغونې کار پیل شوی.
2700 پوخ مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مانده در جریان سال آینده خورشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي او دا هم وایي چې په غزنی ولایت کې پولیسو قیلون خانې ټولې کړې. وایي چې نشه یي مواد خرڅول.
500 قلنه موږ ټول کړی دي او خلک قانوني جزا او تور کړی ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته د خېدي رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په موسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران سره خبرې کوي. په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال همدا شېبه له موسکو سره د ټلیفون په کرښه دی، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جلال، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. آیا په موسکو کې غونډه پیل شوې ده که څنګه؟
کورمو ودان نه په مسکو کې تر څو پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
مننه. ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته دي چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول راورسیږي.
فکر کوم بیګاش په د طالبانو استازي دوی ویل چې رسیدلی دي، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ وړ ډلې سیاسي مشران هم رسیدلی دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایي میلمانه نه دي پوره؟
نو بله، یو تعداد زیات دوستان تقریبا نوی فیصد 15% دوستان رسیدلی دي، ولی یو تعداد دوستان اوس هم پاتې دي. هغه هم د لحظه د رسیدو په حال کې دي. امیدواری چې ډېر ژر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاري اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پیل شي؟
فقط لکه مخکب خام تیلان کرده و دن دکاری اجندا داده چه افغانان با فقط خپل نظریات سره شریک وی خپل نظریات سره راغوندوي او یو بل سره خبري کوي د سولې مورید باندې ځکه سولې یو ارمانی هدف نن ګرځیدلای دا او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سولې کې خبري وکي او داسې نتیجې ته ورسیږي چې هغه دې ټول لپاره دې منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل ده چې ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي سوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان له حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده. ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. دی موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو ته یول بس شي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي. جنګ نور بس ده.
مننه جلال صاحب. فقط دوه وروستي مسائل. یو دا چې د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې، آیا اسانتیاوې تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپل منځ سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي ولسمشر کرزي سره، پخواني ولسمشر سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی شم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق یې په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسېږو. او دوی د دې په خبرو کې دغه مسایل موجود.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی غلام محمد جلال، په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر و چې له موږ سره یې خبرې کولې. دی وایي چې نن به په دوو بجو د مسکو په وخت باندې د افغان سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي مشرانو او همدارنګه د طالب استازیو د ورځنۍ ناسته پیل شي، او اجنډا یې هم ده وویل چې د افغانانو ترمنځ د شخص د نظریاتو تبادله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږیسته. ازادي راډیو په دولس پګنی منځنۍ صفه او فم سره شرپین زبانه خبرونه کوي. لکه څنګه چې واوریدل، نن په موسکو کې د افغانانو ترمنز، د افغان طالبانو او همدارنګه د پخوانیو افغان سیاسي مشرانو او سیاستوالو ترمنز خبرې پیلېږي. دوی د افغانستان د سولې په اړه باندې مسایل او نظریات باندې بحث کوي. په همدې تړاو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي هم خبرې لري. دوی وایي چې ښایي دغه غونډه مثبت وی او مثبت ګام وی، خو مطلوبې نتیجې ته کومک نه کوي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام موضوعات را تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه مستانک زیا شپ تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام په داسې حال کې چې نن سه شنبه مسکو د افغان سولې په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د دغه غونډې د ارزښت او ګټو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی که څه هم دغه ناسته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د سولې په اړه باید حکومت او سیاسیون یو ګډ دریځ ولري.
نشست
مسکو دی وای د مسکو ناسته چې د مدني ټولنو استاذ یو شمیر سیاسیون ورته بلل شوي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ګام بلل کېدی شي، خو له دې ناستې دا تمنه شو کېدی چې مطلوبې نتیجې دې ترلاسه شي. باید د افغانستان سیاسیون او حکومت د سولې په برخه کې ګډ دریز ولري. ښاغلی کلکانی وایي چې په دغه ډول غونډو کې د حکومتي پلاوي نه ګډون افغان حکومت حاشیې ته وړي. بلخوا نیویارک ټایمز هم په یو تحلیلي مطلب کې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کېدو لامل بللې، ځکه د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت سنډې تکړل شوی. د مسکو ناسته چې نن د سې شنبې په ورځ پیلېږي، یو شمېر افغان سیاسیون پکې د برخې اخیستنې په هدف مسکو ته رسېدلي. د دې غونډې یو تنظیمونکي او په مسکو افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې شاوخوا څلوېښت تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو له لسکاسیس پلاوی سره ډیر خبرې کوي. خغلی جلال وویل چې د غناسه د افغان حکومت د منځوي کېدو حسنه د ځکه د پوینه د افغان حکومت نه پرته د سولې راتګ ناممکن دی. په خوانه ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر، محمد محقق، عطا اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. په هغه اعلامیه کې چې د حامد کرزی له دفتر خبره شوې، په کې راغلي چې دا غونډه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د سولې دغه ډول ناستې شخصي بولي او دا هڅې د سولې په برخه کې هیڅ درد نه دوا کوي.
د ما په نظر هر هغه کار چې د یوې ښې پایدارې سولې لپاره باید مخته لاړ شي، هغه کې باید نظام داخل وسیږي، هغه کې باید چې په هغه باندې په قاطعیت سره کار وکړي، نو دا په شخصي شکل باندې خبرې اترې کول څونه چې زه فکر کوم د سولې لپاره به دوی اساسي کار ونشي کولای.
افغان حکومت په دې ناسته انتقاد کړی، ویلي دي دا سي هڅې چې د افغان حکومت کې نوي د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او نه ودون وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ بلکې یوې خبری غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پر اول مریض کال کې 14 متریک ټنه زعفران تولید شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې 90% تولید شوی زعفران به نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رستمی وایي چې له تیر دوو کلونو راهیسې د زعفرانو د تولید پروسس او صادرات په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي په خبره په 90 کال کې د 89 کال په پرتله د زعفرانو په کار کې 100% زیات والی راغلی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په 1398 مریض کال کې په دغه هیواد کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د غیر قانوني اخاذیو د زیاتېدو په اړه په 2 ځلې خپل اندېښنه څرګنده کړې، خو لا هم د ستونزې ته هیڅ پام نه دی شوی. دغه بورډ رئیس رحم الدین عاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات په لوی لاره سوداګر له دغه ستونزې ډیر شکایت لري. د نوموړي په خبره په دغه لاره له سوداګرو نه له 10 تر 15 زرو پورې په غیر قانوني ډول اخاذې اخیستل کیږي. دغه بورډ وایي چې دا په نرخونو خپل اغېز لري چې تر ډیره یې تاوان خلکو ته رسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې: یوه بوری 50 کیلویي قزاقي وړه 1120 افغانۍ، یوه بوری 50 کیلویي بوره 1120 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوری وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول 9.5 او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ نوی پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 39 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له کنورو خبرونو د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. راځي وینړیوالې موضوع ته. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن ملت تخپله وینا کوي. ټاکل شوی و چې ډانلډ ټرمپ د تیرې جنوري په 19مه وینا وکړي، خو له کانګرس سره د اختلافاتو له امله د غوینا وځنډیده. رضوان مراد سره په استودیو کې دغه موضوع تعقیب کړي. مراد صاحب، د ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره په کوم موضوعاتو باندې متمرکز وي؟
مننه ستنه زیات صاحب. ولسمشر ترامپ وینا به تر ډیره د منځني ختیځ د حالاتو، د غراز د کډوالۍ پر مسایلو او د امریکا د اقتصاد پر موضوعاتو راڅرخي، خو په وینا باندې به سیوری د هغه اختلافاتو هم پریوتی وي چې د ده او د کانګرس ترمنځ په دغه تیرو دوو کلونو کې پاتې شوي دي. او تمه ده چې نوموړی په دې مورد کې یو څه خبرې وکړي او د غراز د څه پریکړو په اړه هم اعلانونه وکړي.
مننه. د ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ لومړي دوه کلونه په داخلي او نړیواله سطحه له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ وو؟
په داخلي سطحه د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لوی مسأله چې د دې لپاره چیلنج او تقریبا تر اوسه پورې دوام لري، ستانګ ځکه هغه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې چې د هیلری کلینټن پکې د یو بل په مقابل کې ولاړو، د روسیې د لاسوهنو د اداو پړو چې د هغې له امله د ولسمشر ټرمپ د نږدې کسان، یعنی د سپینې ماڼۍ لپاره ګمارل شوي کسان فقط په څو ورځو کې له خپلو دندو لرې کړه شول. دغه راز د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشرانو څخه د اف بی آی یا فدرالي طاقاتو ادارې پلټنې پیل کړلې. او په نړیواله سطحه یو بل مسله چې باید یاد کړو، هغه له مکسیکو سره د دیوال جوړولو مسله ده چې هغه هم تر اوسه د اختلاف په توګه د ولسمشر ټرمپ او کانګرس ترمنځ پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې طبعا د منځري ختیځ مسایل ډېر داغ د ده لپاره، او بیا هم د څو میاشتو لپاره ډېر زیات مسایل د شمالي کوریا سره او چې حتی د اټومي تهدیدونو سره مخ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملت ته د وینا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی ټرمپ نن د خپل دویم کلنۍ وینا ملت ته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2000 ښوونځیو د رغونې کار پیل شوی. د کلیو د پراختیا وزارت بیا وایي چې د دې پروژې د رغونې مسؤلیت ورسپارل شوی. د دې ښوونځیو په ساختماني چارو کې د پرمختګ شوی دی. یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نږدې 3000 ښوونځیو د جوړېدو پیل کړی کار په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دغه وزارت ویاند نوریه نصحت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت د ولسمشر غنی لخوا د 6000 ښوونځیو د ژمنې پر بنسټ د 2000 ښوونځیو کارونه په 1390 کال کې پیل کړي دي. دا وی دا پروګرام عملاً پیل دی او موږ دم غړی د 2000 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل کړي، او ان شاء الله چې نور ښوونځي به هم پر راتلونکي کال کې جوړ شي. هغه لینو ساتوي د دغه پروګرام لپاره 150 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې د نړیوال بانک او د پوهنې وزارت د ملاتړو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د 14 محمد اشرف غنی روانه ونی د ښوونځیو زمکو لپاره د پلان ترتیب یو غونډې ته چې په آر کې جوړ شوی و د خونځو د جوړولو په برخه کې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د 6000 خونځو د جوړولو لپاره د یو وازی میکانیزم د جوړولو په ټینګار سره وویل چې په نوې کال کې د خونځو زنګ تر وهلو باید د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازم پرمختګ رامنځته شوی وي. ولسمشر غنی پر والیانو، ولسوالانو او امنیه قمندانانو هم غږ وکړ چې له دې برخه سره پر وخت همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1390 کال کې د نوې ښوونیز کال پیل سره ژمنه وکړه چې د دوه کالونو په موده کې به 6000 ښوونځي جوړ چلې دي. کار سره به په هیواد کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه حل شي. له دې سره د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت چارواکي د پوهنې له وزارت سره په ګډه همغږي او همکاري ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د یاد وزارت سلاکار محمد جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کارونه خو اوس بیخي ډېر ښه روان دي او هماهنګي د وزارت انکشافدهات او د وزارت معرف بیخي زیاته شوې ده ښه شوې ده ځکه د دې لپاره د رئیس جمهور په هدایت په اساس یو علیحده ټاسک فورس جوړ شو چې هغه مثال دا مکمل هماهنګي مخکیوري
دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د شکایتونو پر بنسټ ډېرې سیمې ښوونځي نه لري او زده کوونکي خو یا په سړه هوا او یا کله د سوځند لمر لاندې په درس بوخت وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی پولیسو تیر ورځ په ښار کې 50 قیلون خانې تړلې. دوی وایي چې په دغو قیلون خانو کې د خلکو د شکایتونو په اساس دوی وایي چې خلکو شکایتونه کول چې په دغو قیلون خانو کې نشه مواد هم خرڅیږي. پولیس وایي د دغو قیلون خانو مالکان نیولي. د غزنی مدني فعالان او ځوانان بیا وایي دولت د لویو نشه یي توکو پلورونکي او کاروباریان هم ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز ښار په بیلابیلو سیمو کې تر 500 زیاتې قیلون خانې تړلې دي. د دغه ولایت امنیې قومندان جنرال داود ترخیل په دې اړه په جوړه سوې خبرې غونډه کې وویل
او هم شنن دي غزنی ولایت د ښار د سیمو بعضي ولدانو سپینګیرو شکایت وکړ چې دغه قیلون خانې کې دلته د نشه یي تابلیتونه خرڅېږي او زموږ د ځوانان زموږ اولادونو له کاره وستلې دي. هغه چې بار بار موږ دوی ته
غزنی کې ځوانان هم د امنیتي ځواکونو دغه کار د ستاینې وړ بولي او وایي دغه قیلون خانې د مخدره موادو د متعدی سبب جوړیږي. مدني فعال نیک محمد عبید وایي امنیتي ځواکونو که څه هم چې وړوکی خو پر ځای کار یې کړی دی.
دا به ډېره ښه خبره وي لکه موږ ځوانان یې له هغه کومه هدفونه چې دوی ته دي په ملي وله خوا ورکړل شوي له هغوی راګرځوي بلکې په نشه یي توکو باندې همدغه له همدغې لارې باندې دوی په غټو غټو نشو باندې اخته کېږي. موږ د قومندانۍ دغه کړنې ستایو ورسره ولاړ یو تر شا.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان ټینګار کوي چې دولت دې دغه قیلون خانو تر څنګ د هغه مخدره توکو جرړې هم وباسي چې ډیری کسان او دغه کسانو کورنۍ ورسره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مدني فعال سیف الله مبارک وایي امنیتي ځواکونه دې د مخدره موادو او دخانیاتو په برخه کې یوازې تر قیلون خانو پورې خپل عملیات نه محدودوي بلکې د نورو خطرناکو نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې دې هم په کار لاس پورې کړي.
په غزنی او ټول هیواد کې نه تنه داسې قیلونونه کارول کېږي بلکې د دې تر څنګ د نشه یي موادو کاروباریان آزاد دي، د نشه یي موادو قاچاق آزاد ده او تر دې هم د پورته کچې نشه یي مواد په هغو کې تریاکو، پوډرو، چرس او نور د کې په نامو باندې ټابلیټس خرڅېږي. حکومت ته پکار ده نه یوازې داسې په سمپولیک ډول باندې دوی د ځان د شهرت لپاره یا دی ویړې لاسته راوړنې لپاره دی د هغه دوکانونه بندوي چې په هغو کې قیلونه خرڅول کېږي بلکې د نشه یي موادو هغو مهمو قاچاقبرانو کاروباریانو ته لاس واچوي چې له امله یې د موږ ټولنه کړیږي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د غزنی ډیری ځوانان د کار د نشتون له امله د وخت ډیری برخه په قیلون خانو او ځینو نورو دا ډول ځایونو کې تېروي چې وروسته بیا ځینو نورو وړو او لویو نشه یي توکو په کارولو لاس پورې کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد تلیم د ننګرهار د کوز کورال د خیو فاینا د سره پلین کې هم تاسو سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي او تاسو ته پوره معلومات دي چې فون کې د ټولنې معماران دي کچرته د معماران یا غلغه فون کې نو ټولنه به هم د شه د دولت سره مخامخ وي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی ترو تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. والسلام، به احترام.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خوشحال مزید رحمت کو دیکھی اور اس کے ساتھ سرد عارف کے خواہش میں دادی آزادی رکھے خصوصاً دیل بند ہماری کل لکھوں سے در خدمہ خوشحال دار شب مساکلات وزید لیلار باید مفدہ برسی سو مرمخ کے سرد کے قول و دالار پخا اور آوار کر یو بند کداری سڑک روڑ کیے دادی ساری خرف سے در مرمخ سکار نوار مستباید دور دا سار وسی چی مونی کو اخدام بر دگریش و دسواری سن سکلا و دسواری کرا سن سکلا و دسواری سکجی کیو دسواری کواسی دیر امنا نازازی راجی و نازازی راجی را کارکون کو و سلام پی سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پرول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. مخکې لدی چې لاند خبرونه ملالی بشیر ووایي او به وایم چې په دویمه نیمه کې به د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه خپره شي. په دغه خبرونه کې کوربه فرشتنه ده اوریدل مهیروي. خو اوس خبرونه